आज व्यू 360 में, क्या पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग वाकई सूद से पाक है? पाकिस्तानी सेनेटर्स मुल्क के इस्लामी मालियाती इदारों में मजीद शफाफियत का मुतालबा क्यों कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। दुनिया भर में और खुसूसन पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 दहाइयों से इस्लामिक बैंकारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक अमरीकी फाइनेंशियल मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस के मुताबिक दुनिया के 80 से ज्यादा मुल्कों में इस्लामी मालियाती इदारे मौजूद हैं और इस्लामी बैंकिंग इंडस्ट्री का हजम $39 खरब का है, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 2% है। लेकिन पाकिस्तान में हालिया बरसों में इस्लामी बैंकारी को रिवायती बैंकारी से ज्यादा मकबूलियत और बिजनेस मिला है। इस तरक्की की क्या वजूहात हैं और क्या इस्लामी बैंकारी का निज़ाम मजहब के नाम की वजह से आवाम में ज्यादा मकबूल हो रहा है? पाकिस्तान में यह निज़ाम रिवायती बैंकारी से कितना मुख्तलिफ है और कितना शरई? क्योंकि हाल ही में सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को बताया गया कि आवाम के साथ इस्लामी बैंकारी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बहस करेंगे। उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताजा तरीन खबरें, तजिये, तबसरे और दिलचस्प वीडियोस के लिए आ सकते हैं। गुज़िश्ता माह सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के अजलास में मुल्क में इस्लामी बैंकों की तरफ से कमर्शियल या रिवायती बैंकों के मुकाबले में ज्यादा शरे सूद लेने का इंकशाफ हुआ। कमेटी के चेयरमैन सलीम मानवीवाला का कहना था कि इस्लामी बैंकारी में कर्ज लेने पर 25 से 30% शरे सूद लिया जाता है, जबकि रिवायती या आम बैंक सिर्फ 20% चार्ज करते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में रिवायती बैंकों का हिस्सा 75%, जबकि इस्लामी बैंकों की मार्केट का हजम इस वक्त 25% है। मरकजी बैंक के मुताबिक मुल्क में सिर्फ 5 इस्लामी बैंक हैं और कुछ रिवायती बैंक भी इस्लामी बैंकिंग की प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस्लामी बैंकों का कहना है कि वो सूद से पाक बैंकारी करते हैं, लेकिन हाल ही में खजाना की कायमा कमेटी के इजलास में इस्लामी बैंकों के कर्जों पर मुनाफे को रिवायती बैंकों से ज्यादा करार दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े इस्लामिक बैंक मिज़ान बैंक के प्रेसिडेंट एंड CEO इरफान सिद्दीकी हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे इस्लामी बैंकों के मुनाफे और सेनेट की कमेटी के एतराजात पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमें ज्वाइन करने का। क्या सेनेट की कमेटी का यह कहना कि इस्लामी बैंक शरे सूद ले रहे हैं दुरुस्त है?
अस्सलामुअलैकुम असद जी, मैंने सुना आपकी रिकॉर्डिंग। ये जो बात कर रहे हैं कि इस्लामिक बैंक्स जो 5 बैंक्स हैं तकरीबन ऑन एवरेज 25-30% चार्ज कर रहे हैं, वो आई थिंक उसमें कुछ डेफिनेटली सलीम मानवी वाला साहब को कुछ गलत कहीं से कंप्लेंट जरूर मिली होगी। एंड ही इज कंपेयरिंग इट विद 20% एज अ कन्वेंशनल बेंचमार्क। तो ये बेंचमार्क जो है ये इतना वाइड ना कभी हुआ है ना हो सकता है, वो तो ऑब्वियसली मार्केट की फोर्सेस उसको आउट कर देंगी। तो आई थिंक यू शुड, वो जो हमारी थिंकिंग है वो ये कि हमारा जो फाइनेंसिंग रेट है जनरली वो कन्वेंशनल बैंक से निस्बतन कम होता है, ज़्यादा नहीं लेकिन आधा परसेंट क्वार्टर परसेंट कम रहता है, बिकॉज हमारे पास जो अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो लोअर रेट पे होते हैं। तो मेरे सामने एक टेबुलेशन मैंने आपके इसके लिए निकलवाया था कि अगर आप देखें कि हम जब सुकूक में इन्वेस्ट करते हैं अभी रिसेंट पास्ट में, तो अगस्त के महीने में 1 ईयर सुकूक पे इस्लामिक बैंक का कट ऑफ आया था 15.99%, समझा 16%, और कन्वेंशनल का जो टी बिल था वो 17% होता। तो पूरा 1% का इस्लामिक बैंक को कम मिलता है। जब हमें कम मिलता है तो ऑब्वियसली वी वुड ट्राई टू गो टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, टू द कमर्शियल सेक्टर, टू SME, टू कंज्यूमर्स, एंड ऑब्वियसली पार्क आवर मनी देयर एंड अर्न अ बेटर यील्ड। इसी तरह जो 3 साल का सुकूक था उसमें डिफरेंशियल और ज्यादा वाइड था। हमारा इस्लामिक सुकूक वॉज 15% वर्सेज कन्वेंशनल ऑफ 16.16%।
लेकिन इरफान साहब, सुकूक पे तो शिकायत नहीं है किसी को, सुकूक तो आप गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कितनी प्रोडक्ट्स आप लेते हैं कितनी नहीं लेते हैं दैट्स बिटवीन बैंक एंड द गवर्नमेंट में भी, लेकिन कंज्यूमर की शिकायत जो है उस पे बात कर रहे हैं।
मैं आपको रिलेट इसलिए कर रहा हूँ जी क्योंकि बैलेंस शीट में तकरीबन हर बैंक का तकरीबन आधे पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगे रहते हैं, जो इस्लामिक बैंक में भी वही फॉर्मूला है और कन्वेंशनल बैंक में भी वही है। तो हम सुकूक में लगाते हैं, वो PIBs में लगाते हैं। तो अगर हमारा rate of getting return from government is 1% or even 2% lower than the conventional counterpart, तो हमारी जो ज्यादा चाहत होगी कि हम कंज्यूमर मार्केट में इसको डिप्लॉय करें।
जब कंज्यूमर मार्केट में बहस किसी और तरफ जाएगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट को भी एड्रेस करते चलें, कंज्यूमर्स के लिए बचता कितना है? बैंक्स तो सारा का सारा गवर्नमेंट को, चूंकि सिक्योर है सबसे ज्यादा, उन्हीं को देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, और उसी के अगेंस्ट बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी हमें शायद पिछले कई सालों में खासतौर पर इस्लामिक बैंक्स की कितने फोल्ड्स इंक्रीज हुई है, आप बेहतर बता सकते हैं
कितनी क्या इंक्रीज हुई है,
कितने फोल्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है? मैं तो सिर्फ 2023 का देख रहा था कि 100% इंक्रीज है प्रॉफिटेबिलिटी।
वो जो आपका जो काइबर या डिस्काउंट रेट जो बढ़ा है, तो वो तो पूरे ऑब्वियसली पूरी मार्केट के लिए सेम अप्लाई करता है ना। स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट एक ही है, और अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का एक चाहत भी है कि भाई मिनिमम 50% ADR रहे, एसेट डिपॉजिट रेशियो आई डिपॉजिट का 50% कम से कम फाइनेंसिंग में करें, तो वो मिजान तकरीबन उस लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह है कि 50% करीबी रहता है वो। तो जो पैसे हम जो लेंड करते हैं, जो फाइनेंसिंग करते हैं मार्केट में, उसके जस्ट टू कम डायरेक्टली ऑन दैट टॉपिक, जो आप कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो हमारा कंज्यूमर, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर प्रोवाइडर्स इन फाइनेंस प्रोवाइडर इन द कंट्री। मतलब कारजारा का पोर्टफोलियो भी हमारा वन ऑफ द हाइस्ट है, मे नॉट बी द हाइस्ट बट वन ऑफ द हाइस्ट। इसी तरह हाउसिंग का भी है, अब हमने मोटरसाइकिल फाइनेंसिंग शुरू किए हैं। इन सब के रेट जो है वो कन्वेंशनल से अगर आप एवरेज देखें तो उनसे कम है, और आजकल जो हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं कंज्यूमर साइड में वो काइबोर से भी निस्बतन कम फाइनेंस कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल हु बेनिफिट फ्रॉम द इस्लामिक फाइनेंस। इसी तरह आप एसएमई और कमर्शियल में जाएं, एसएमई में देयर इज दिस दिमाग में लोगों के होता है कि भाई वो तो काइबोर प्लस 10 चार्ज होता है मार्केट में, काइबोर प्लस 15 चार्ज होता है। हमारा एसएमई का पोर्टफोलियो भी आई थिंक इट बी विद इन काइबोर प्लस 2%।
लेकिन इरफान साहब, एक सवाल बड़ा आम सवाल है, मैं फाइनेंशियल डिस्कशन से हट के या जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बिजनेस की डिस्कशन की होती है उससे हट के, एक आम सारिफ को जब हम ये बताते हैं कि इस्लामी बैंक जो है वो सूद नहीं लेते, तो ये मरकजी बैंक के जो बेसिक मिनिमम रेट है, जो पॉलिसी रेट है, अगर उसके आसपास ही ये सारा कुछ डिसाइड होगा तो आपका क्या फॉर्मूला है? बिकॉज वो तो सूद के लिए जो कन्वेंशनल बैंक्स है वो उसको बेस के तौर पे फॉलो करते हैं, इस्लामिक बैंक्स क्यों फॉलो करते हैं?
वेरी गुड क्वेश्चन, बट दिस इज अ वेरी जनरल मिसअंडरस्टैंडिंग। नहीं, काइबोर जो है ना बेंचमार्क एक है, वो हमारे जो शरिया बोर्ड के ऑनरेबल चेयरमैन है जस्टिस तकी उस्मानी साहब, उन्होंने एक सेमिनार में ये बताया था कि भाई जिस तरह आप पानी की बॉटल लेते हैं तो वो लीटर्स में मेजर होती है, और आप एक अल्कोहल की बॉटल लेते हैं तो वो भी लीटर्स में मेजर होती है। इट डजंट मीन कि अगर आप बेंचमार्क यूज कर लें तो बेंचमार्क वुड मेक इट इंटरेस्ट। ऑल काइबोर इज सेइंग इज दैट इट इज अ रेट ऑन विच बैंक्स आर विलिंग टू टेक रिस्क ऑन ईच अदर। सो वो उससे इसको हमें इंटरेस्ट और सूद से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये तो दिस इज अ बेंचमार्क फॉर्मूला, उससे वो हरगिज ना मुनाफा सूद बनता है ना सूद मुनाफा बन जाता है।
तो क्या हम ये कह रहे हैं कि पैकेजिंग का फर्क है सिर्फ?
नहीं, पैकेजिंग का फर्क नहीं है। देखें, एक अगेन इकोनॉमिक्स की एक है लॉ ऑफ आर्बिट्राज, कि अगर कोई भी चीज आप बहुत सस्ती बेचेंगे तो आप आउट ऑफ बिजनेस चले जाएंगे, और बहुत महंगी बेचेंगे तब भी आउट ऑफ बिजनेस चले जाएंगे। तो एवरीथिंग हैज टू बी विदिन अ सर्टेन पैरामीटर्स। तो ये जो पैरामीटर्स है ये एक मेजरमेंट फॉर्मूला है, इट डज नॉट मेक इट इंटरेस्ट और सूद और रिबा।
So, ये जो पैरामीटर्स हैं इन पे और भी इरफान साहब बात करते हैं, लेकिन सलीम मानवीवाला साहब से, जिनकी तरफ से ये, जिनकी कमेटी की तरफ से ये एतराजात उठाए गए, उनसे मैंने कुछ देर पहले बात की और उनसे यही जानने की कोशिश की कि इस्लामिक बैंकारी में ज्यादा मुनाफे के केसेस पे जो आप बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा एतराज है क्या? क्या वो पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकारी को इस्लामिक बैंकारी ही नहीं समझते, और पाकिस्तान के इस्लामिक बैंक जो है वो सूद जब बुरे लेने का कहते हैं तो उसमें किस तरह से वो इसको दिफा करते हैं इसका, या किस तरह से इसको लेबल कर रहे हैं? लेट्स हैव अ लुक एट
दैट। इस्लामिक बैंकिंग का जहां तक मुझे नॉलेज है, उसकी बेसिक चीज ये है कि ना सूद लें ना सूद दें, पर पाकिस्तान में इस्लामिक बैंक काम कर रहे हैं, सूद ले भी रहे और सूद दे भी रहे, बट डिफरेंस ये है कि वो सूद का नाम नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का नाम है, वो डिफरेंट अदर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उस एम्बिट में दे आर चार्जिंग मोर देन दी कन्वेंशनल बैंक रेट्स। डिपॉजिट पे भी वो लोगों को कम पैसे दे रहे हैं और और लेंडिंग जो कर रहे हैं उसमें जो वो प्रॉफिट ले रहे हैं अंडर द नेम ऑफ इंटरेस्ट, वो भी आम बैंकों से ज्यादा है। तो ये किस किस्म की इस्लामिक बैंक है, मेरा सिर्फ ये ऑब्जेक्शन है।
तो कितने इस्लामिक बैंक हैं मुल्क में जो ये ज्यादा शरे मुनाफा या सूद ले रहे हैं आपके ख्याल में? सिर्फ वो वाले जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं या सभी के सभी बैंक्स जो हैं आप समझते हैं कि इसमें हैं?
अब तो देखें सब बैंकों ने इस्लामिक बैंकिंग शुरू कर दी है। वो जो पहले कॉन्सेप्ट था ना कि सिर्फ इस्लामिक बैंक ही थे, अब वो नहीं रहा। अब ऑल बैंक हैव इस्लामिक बैंकिंग ब्रांचेस, तो सारे बैंक अब इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं।
तो अभी जिस तरह से पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग या दुनिया भर में हम देखते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग में जो इजाफा हुआ है कंटिन्यूसली, एक एक ग्रोथ जो इस्लामिक बैंक की है वो कन्वेंशनल बैंक्स की नहीं है, क्या इसकी वजह बैंक्स इन बैंक्स की सर्विसेज भी तो हो सकती हैं या कोई और वजह है?
देखिए बेसिकली तो वजह यह है कि लोग जो सूद से पाक काम करना चाहते हैं और जो सूद में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते वो लोग इस्लामिक बैंक की तरफ गए हैं, जो कि अच्छी बात है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इस्लामिक बैंकिंग के मॉडल को आप मिसयूज करें और उस पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें। और वजह शिफ्ट करने की इस्लामिक बैंकिंग की ये हो बैंकों की कि क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है और ज़्यादा हमें रिटर्न ऑन द मनी मिलता है तो हम इस्लामिक बैंकिंग क्यों ना करें, हम फॉरगेट अबाउट। और रेगुलेशन इस्लामिक बैंकिंग पे स्टेट बैंक का बहुत कम है, लाइक मिनिमम डिपॉजिट रेशियो टू लेंडिंग कोई नहीं है, खुली छुट्टी है आपको, आप जो मर्जी आए करते रहे। तो जो रेगुलेशन नॉर्मल बैंकों पे और कन्वेंशनल बैंकिंग पे अप्लाई हो रहा है वो इस्लामिक बैंकिंग में नहीं है। तो बैंक्स हैव मोर फ्रीडम टू डू व्हाट दे वांट टू डू इन इस्लामिक बैंकिंग देन कन्वेंशनल बैंकिंग।
तो आपकी कमेटी में ये बात हुई कि आवाम के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो स्टेट बैंक इस मामले को देख रहा है, क्या रिकमेंड कर रहे हैं आप स्टेट बैंक को इस मामले में?
स्टेट बैंक ने ये कहा है कि वो हमें प्रेजेंटेशन करेंगे। नाउ वी आर वेटिंग नेक्स्ट वीक फॉर द स्टेट बैंक द सेंट्रल बैंक टू गिव अस प्रेजेंटेशन कि हाउ द इस्लामिक बैंक इज परफॉर्मिंग एंड व्हाई इस्लामिक बैंक King is more preferred by the bankers than the conventional banking.
तो आप समझते हैं ओवरऑल जो इस्लामिक बैंकिंग का सिस्टम है पाकिस्तान में वो बाकी दुनिया से कंपेयर करते हुए उसी पैटर्न पे उन्हीं रिवायात पे काम कर रहा है या ये मुख्तलिफ है बाकी दुनिया के इस्लामिक बैंकों से?
देखिये हमने अभी मलेशिया के साथ कंपेरिजन किया है और बिल्कुल मुझे तो लगता है कि हमारा मॉडल ही डिफरेंट है। और एक्चुअली हमारा मॉडल कोई है नहीं, बेसिकली कोई उस पर रेगुलेशन नहीं है, कोई उस पर स्टेट बैंक का फॉर्मेट नहीं है कि आपने इस तरह करनी है इस्लामिक बैंकिंग, कोई उस पर प्रॉफिट पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई उसके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट आप जो प्रॉफिट है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा नहीं है दूसरे मुल्कों में।
इरफान सिद्दीकी साहब आपने सुना जो सलीम मानवी वाला के कमेंट्स थे, आप किस तरह से जवाब देंगे उसमें?
जी देखिए सलीम साहब इज अ गुड फ्रेंड एज वेल, आई विल प्रोबब्ली गो एंड एक्सप्लेन इट टू हिम एज वेल। इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान में फुल्ली रेगुलेटेड है। वो जो कह रहे थे ना रेगुलेशन नहीं है, वो मेरे ख्याल से स्टेट बैंक के जब लोग जाके उनको प्रेजेंटेशन करेंगे तो आई एम श्योर ही इज माशाल्लाह लर्नड पर्सन, ही विल एग्री विद देम। We are regulated twice. हमारे एक normal regulations हमारे पर होते हैं जो सारे conventional banks में भी लगते हैं। हमारे सारे ratios उसी तरह govern होते हैं। उसके अलावा there's a Sharia governance framework as well जिसके अंदर हम आते हैं। तो जो चीज़ें conventional bank पर हैं कि हमारा ADR ratio क्या होना चाहिए या कितना होगा,
तो ये minimum deposit ratio जो उन्होंने raise किया वो आप पे applicable होती है?
जी जी वो actually एप्लीकेबल तो किसी बैंक पे भी नहीं होती। उसको गवर्नमेंट ने भी है की हुई है कि अगर आपका 50% से कम अगर आप फाइनेंसिंग करेंगे तो यू विल बी सब्जेक्ट टू इंक्रीमेंटल टैक्स। तो आप बेशक कम करें ज्यादा करें उसका स्टेट बैंक उतना माइक्रो मैनेज नहीं करती है, लेकिन एज अ पेनल्टी अगर आप कम लेंडिंग करते हैं तो आपके ऊपर वो इंक्रीमेंटल टैक्स लगाते हैं विच इंसेंटिवाइज द बैंक टू लेंड मोर। तो उसका रूल ये है कि अगर 50% से कम हो तो आपके ऊपर 10% इंक्रीमेंटल टैक्स लगेगा। तो वो इस्लामिक बैंक से भी अप्लीकेबल है, कन्वेंशनल बैंक से भी अप्लीकेबल है। तो वही रेगुलेशन उन पे भी आते हैं, हम पे मजीद आते हैं of Sharia compliance, there's a department which controls this as well. तो रेगुलेशन हमारे बिल्कुल वही है. और दूसरा आपको ये बताऊं कि जो ये कहते ना कि ना सूद लें ना सूद दें
जी,
तो उसका मतलब नहीं है कि ना प्रॉफिट लें ना प्रॉफिट दें. बिकॉज ऑब्वियसली कोई अगर बिजनेस कर रहा है, इस्लामी बैंकिंग इज नॉट ए चैरिटी. आई थिंक वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दिस इज अ बिजनेस मॉडल. देर आर लॉट ऑफ बैंक्स व्हिच आर डूइंग दिस इन द वर्ल्ड एंड दे आर प्रोग्रेसिंग एज वेल. और हम उसको अगर नहीं माने तो दैट्स ऑब्वियसली फिर हमारा ही मसला है वो, तो कि भाई हम मानने के लिए तैयार नहीं है.
इरफान साहब, इसमें मैं एक और ओपिनियन भी शामिल करना चाहूंगा और हम इसको इसके डिस्कशन को उस तरह से आगे बढ़ाते हैं. मायरे मईशत और उस्ताद हाशिर इब्न इरशाद इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुआशियात के मजामीन पढ़ाते हैं, इस्लामिक बैंकिंग पे उनकी भी ग्रिप है. हाशिर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन. अभी हम बहस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकारी में मुनाफे का तसव्वुर है क्या और ये सूद से कैसे मुख्तलिफ है. इरफान साहब उसके जवाब दे रहे हैं, वो भी पैरेलल हैं, जो आप इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर.
जी ये बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि प्रॉफिट के स्पेलिंग जो है वो इंटरेस्ट के स्पेलिंग से मुख्तलिफ है ना, आपको पता तो है. ये इस लिहाज से तो बहुत मुख्तलिफ है. अब इसके अलावा इसमें क्या इख्तलाफ है वो मुझे नहीं पता, ना मैं उसको जानता हूँ. इस्लामिक बैंकिंग जो है, आपको अगर याद हो तो ये शरिया कोर्ट के एक डिसीजन के नतीजे में पाकिस्तान में वजूद में आई, और जिस डिसीजन के नतीजे में वजूद में आई उस डिसीजन को देने वाले लोग और उनके पूरी फैमिली जो है वो तकरीबन तमाम शरिया बोर्ड्स पे उस वक्त भी मौजूद थी और आज भी मौजूद. तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कभी किसी ने एड्रेस नहीं किया कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ. दूसरा सवाल बहुत सादा सा है, मतलब अगर आप किसी भी इस्लामिक बैंकर से पूछ लीजिए कि उनके बैंक से कोई भी प्रोडक्ट जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल फ़ायदा उठाता है या उस में एज अ कस्टमर इन्वॉल्व होता है, तो उसमें और एक कन्वेंशनल बैंक के कस्टमर में क्या फर्क है, या उस कन्वेंशनल बैंक के कस्टमर और कंज्यूमर बैंक के कस्टमर को कौन से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं या कौन सा एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है, या इंट्रिंसिकली उस वैल्यू के अंदर क्या फर्क है जो वैल्यू प्रोपोजिशन जो है इस्लामिक बैंक पुट अप कर रहा है.
इरफान साहब साथ हैं,
फर्क नहीं है.
इरफान साहब साथ हैं, मैं उनसे इसी जो आपने अभी क्वेश्चन रेज किया, लेट मी ट्राई टू गेट दिस आंसर्ड. इरफान साहब आप सुन पाए हाशिर साहब को, उनका कहना यह है कि कुछ ज्यादा फर्क कोई फर्क नहीं है, अदर देन उनका तो ख्याल है सिर्फ स्पेलिंग्स का फर्क है. और इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं कि दोनों सार्फिन जो है वो क्या उनके पास प्रॉफिट या लॉस अगर हम देखते हैं या किसी भी मामले में उनको फायदा या नुकसान है, तो वो क्या है इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंक कंज्यूमर्स में.
देखिए इनके उसका कोई लॉजिकल जवाब देना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा जो ये बात कर रहे हैं. ऑल आई विल से कि देखिए हर चीज के लिए एक फेथ होता है. आप अमेरिका में बैठे हुए वहां पर एक ज़िबिया गोश्त भी मिलता है, एक नॉन ज़िबिया भी गोश्त मिलता है. कुछ लोगों का ख्याल है कि दोनों खाने में कोई फर्क नहीं है, तो वो अपने फेथ पे जाते हैं, वो दूसरे लोग अपने फेथ पे जाते हैं. जिस तरह मैंने कहा था कि लॉ ऑफ आर्बिट्राज में अगर प्रोडक्ट में अगर फाइनेंशियली डिफरेंस होगा, मेजर डिफरेंस होगा, तो बाय डेफिनेशन इट विल फेल. बाय डेफिनेशन इफ कन्वेंशनल बैंकिंग इज मोर एक्सपेंसिव कन्वेंशनल बैंकिंग विल फेल, इफ इस्लामिक बैंकिंग इज मोर एक्सपेंसिव इट विल फेल. तो आपको शरिया के दायरे में रहते हुए आपको ये देखना होता है कि क्या चीजें अलाउड है और क्या चीजें अलाउड नहीं है.
तो इरफान साहब बहस तो इसी बात पे है कि क्या लेबल का फर्क है, सिर्फ फेथ का फर्क है, लेबल का फर्क है, इसी पे तो हम बहस कर रहे हैं.
देखिए अगर शरीयत में कोई चीज कही भी कि भाई आप इस तरह ना करें, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैकडॉनल्ड बर्गर सेलिंग इन न्यूयॉर्क एंड अ मैकडॉनल्ड बर्गर सेलिंग इन पाकिस्तान. वन इज सम पीपल वुड से कि वन इज हलाल एंड वन इज नॉट हलाल.
उसकी मेथोडोलॉजी फर्क है शायद उस पे. इरफान साहब हम उसका कंपैरिजन शायद नहीं बनेगा. मैं इस पे हाई साहब से कहता हूं कि वो अगर इसको एड्रेस कर सकें.
फर्क जो है ना वो प्रोसेस का फर्क है.
प्रोसेस का फर्क है हाई साहब. प्रोसेस का फर्क किस तरह से डिफरेंस क्रिएट करता है आपके ख्याल में.
देखिए मैं
प्रोसेस में बेसिकली
जी मैं इरफान साहब मैं हाशिर साहब से जानना चाह रहा था कि वो किस तरह से डिफरेंस क्रिएट करता है. जी हाशिर साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा.
अच्छा देखिए बात बड़ी सादा सी है. इस्लामिक बैंकिंग के आप प्रेसिडेंट से भी बात कर लें किसी बैंक के, और इस्लामिक बैंकिंग के आप जो आपके पास सेल्स रेप आता है उससे भी बात कर लें, तो थोड़ी सी बहस के बाद सिर्फ दो दलीलें रह जाती हैं. एक दलील ये कि गोश्त जो है वो ज़िबा करके खाएं तो हलाल होता है और झटका करके खाएं तो हराम होता है. अच्छा मजे की बात यह है कि ये कुरान में कहीं नहीं लिखा कि आपने ज़िबिया करना है तो हलाल होगा और झटका करेंगे तो हराम होगा. ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, शायद इस्लामिक बैंकिंग वालों को बता देनी चाहिए. دوسرا یہ کہ آپ کانٹریکٹ کریں گے تو نکاح ہو جائے گا, کانٹریکٹ نہیں کریں گے تو زنا ہو جائے گا. تو لے دے کے یہی دو دلیلیں بچتی ہیں, جس میں ہمارے ایک دوست کا کرتے تھے کہ کتے کا اگر ذبیحہ کر لیں تو کتا حلال تو نہیں ہو جاتا نا. نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اسلامک بینکنگ, آپ سمجھیے کہ یہ جب ہم اسلام کا لفظ لگاتے ہیں نا, اسلامک سوشلزم, اسلامک بینکنگ, تو یہ ہم ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایک ایسی کمیونٹی کے لیے جو زیادہ سوچنے کی عادی نہیں ہے. ہم نے یہاں اسلامک سوشلزم بیچا, ہم نے اسلامک بینکنگ بیچی. ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں, اب پتہ نہیں یہ بات غیر مناسب ہو کہ نہیں, کہ اسلامک بروتھلز بھی ہو سکتا ہے پھر آپ بنا لیں کسی زمانے میں, بلکہ کسی حد تک تو وہ بن بھی گئے ہیں. تو ایشوز بھائی میرے یہ ہے کہ میں اگر آپ مجھے ایک منٹ دے دیجئے تو میں اس کو کنکلوڈ کر دوں بات کو, یا آپ کسی اور سوال رکھنا چاہتے ہیں. تو بھائی ایشو یہ ہے کہ اس بینکنگ جو ہے وہ اب سے 600-700 پہلے وجود میں آتی ہے. جن شریعہ لاس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ 1300-1400 پہلے کے ہیں, جس وقت نہ کاغذی کرنسی کا وجود تھا نہ بینکنگ سسٹم کا وجود. آپ 1400 پہلے کی کچھ باتیں, کچھ رولس, کچھ لاس جن کا تعلق بیسیکلی پیپر کرنسی سے نہیں تھا, اس کو آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سسٹم کے اوپر. میں یہاں تک بھی مان لیتا ہوں, اگر صدیقی صاحب یا کوئی شخص مجھے ایک پروڈکٹ بتا دے جو اسلامک بینکنگ کی انٹرنسک اپنی جینوئن انڈیجنس پروڈکٹ.
میں اس پہ عرفان صاحب سے جواب لیتا ہوں. عائش صاحب اور عرفان صاحب, کوئی ایک انڈیویجول انٹرسٹنگ پروڈکٹ جس طرح سے عائش صاحب نے ذکر کیا, اور ایک ہم اور جو بڑی بات کرتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پروفٹ اینڈ لاس کی جب بات کرتے ہیں تو کبھی لاس بھی بینک نے لیا ہے کسی بھی اکاؤنٹ میں اس طرح سے جب وہ لینڈ کرتا ہے.
ہم لاسز بھی لیتے ہیں, ہم نان اکروول پہ بھی جاتے ہیں بیکاز آف ویریس میتھڈ. مشارکہ فائنینسنگ ہم کرتے ہیں, پرسینٹیج وائز اٹ ول ناٹ بی ویری ہائی ان دا بیلنس شیٹ فار آبویس ریزنز, لیکن یہ بینک سب کچھ کرتے ہیں. آئی تھنک دیکھیں
پروڈکٹ جو انڈیویجول پروڈکٹ, ایک اوریجنل پروڈکٹ عرفان صاحب اگر آپ بتا سکیں, کوئی اوریجنل پروڈکٹ جس طرح سے
ہمارے مشارکہ پروڈکٹس ہوتے ہیں, استثنا پروڈکٹ ہوتے ہیں. استثنا میں اگر ڈلیوری نہیں آتی تو پروفٹ پیمنٹ رک جاتا ہے. ہمارے پاس امتین ایگزامپلز ہوتے ہیں جہاں پروفٹ پیمنٹ نہیں آ پاتا ہے اینڈ دے لیگلی وی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. جو ہمارے پاس او ڈی کا اکویلنٹ پروڈکٹ ہے دیٹس کالڈ رننگ مشارکہ, اس میں لاس ہو جائے تو ہمیں کیپٹل لاس لینا پڑتا ہے. تو یو نو جب آئی وڈ ریکویسٹ, میں نام نہیں سمجھ پایا میرے
کا جو ہاشر ابن ارشاد, جی ہاشر ابن ارشاد,
ہاشر ابن ارشاد, تو یو بیسڈ ان ان دی یو ایس,
جی ہی از بیسڈ ان اسلام آباد,
اسلام آباد. آئی وڈ ریکویسٹ ہم کہ کبھی آئے, میں اسلام آباد آؤں گا تو وہاں ضرور آئے, بیکاز ہمارا تو موٹیو بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اور دیکھیں دوسری چیز, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب ایک ٹی وی پروگرام پہ تو ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, تو اس میں یہ کہوں گا کہ ہر ایک کا فیتھ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایک کام ایک طرح سے کرتے ہیں, پٹ اٹ دیٹ وے, کچھ لوگ چرچ میں جاتے ہیں, کچھ لوگ مسجد میں جاتے ہیں. اب جو چرچ میں جاتا ہے اس کو آپ چرچ میں جانے دیں, جو مسجد میں جاتا ہے اس کو مسجد میں جانے دیں. اب اگر آپ کی 25% پاپولیشن پاکستان میں آلریڈی اسلامک بینکنگ کرنا چاہ رہی ہے تو بھائی ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے. اگر آپ کی کنٹری میں فائنینشیل انکلوژن بڑھ رہا ہے اس سے, اینڈ آئی تھنک دس از مور فار سلیم مانڈوی والا صاحب ایز اے گورنمنٹ, تو بھائی لیٹ دیٹ فائنینشیل انکلوژن گرو.
سو فائنینشیل انکلوژن آپ کے خیال میں گرو کر رہا ہے؟ عرفان صاحب یہاں پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں ڈسکشن کو, آخری 20 سیکنڈز میں ہاشر صاحب سے بھی رسپونڈ کروں گا کہ اس پہ رسپونڈ کر سکیں. ہاشر صاحب کوئی 20 سیکنڈز, روایتی بینکنگ کے مقابلے میں پاکستان میں اسلامک بینکنگ کیوں بڑھی ہے؟
جی جی عرفان صاحب کی وہی بات کا میں جواب دیتا ہوں. بیسیکلی اسلامک بینکنگ جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامک چرچ بنانے لگے ہیں, تو انہوں نے بنا لیا ہے. اگین میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بہت ڈیپلی روٹیڈ ہیں ریلیجیس تھاٹ پروسیس میں, تو آپ انہیں اسلام کے نام پہ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں اور جو ہم بیچتے رہے ہیں.
سو آپ کے خیال میں یہ اسلامک
سسٹم بیچ دیا, آپ بینکنگ بیچ رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ ہاشر ابن ارشاد اور عرفان صدیقی, ناظرین ہمارے ساتھ تھے اور ڈسکشن ہم اس بات پہ کر رہے تھے جو ایشو ریز ہوا سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی وجہ سے. اس پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانیزي او خپلې پخې فارونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزي او خپلې پخې فارونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
مهمو خبرونو سرچکی اوری. طالبانو ته د امریکا د حکومتي استازي خبرداري د افغان میرمنو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري ویلي چې طالبانو ته د صبر کاسه مخته کیږي. د امریکا د جمهوری ریاست د نمایندانو مناظره د جمهوری ریاست نمایندان ډونلډ ترامپ او کاملا هاریس د اقتصاد په اړه لومړی مناظری او کمپاین د لپاره تیاری نیسي. او په غزه کې مختلف بشري ناورینونه په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمن جګړه یو کال ته نږدې کیږي، خو تر اوسه د اوربان څک نشته. د برمته کسانو په وژلو قهر او خپګان زیات شوی او په عین وخت کې د پولیو یا ګوزن مرض خپرېدو ویره زیات شوې ده.
سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه ده، د وګ د میاشت 14 او د سپتمبر 4 نیټه. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیونی خبرونه ګوري او په دې خبرونه کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د بے نظم وتلو په اړه د امریکا د کانګرس د یوې کمیټې د خوانه د بهرنۍ چارو د وزیر د استیزا جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالدین او چې د کانګرس د مانې د مخې نه براسري طالبانو ته د امریکا د ځانګړي استازي د خبرداري تفصیل به د خپل بل همکار سید عزیز الرحمن نو او چې دی به مراسره په سټوډیو کې اوسي احتمالاً، او په نړیوال ډګر کې د طالبانو په سختریزه سیاستونو او قوانینو د لوی قدرتونو د اختلاف نظر یو لنډ ارزونه به په متحده عرب اماراتو کې د پخوانی سرپرست سفیر احمد سیار داوودی نه واخلو چې د زمنګ بلنه منلي داوودی سپ تاسو تسلیم شوم لکه شیبه کې تاسو او جلال سپ تاسو باندې کوم سره اوسئ. د امریکا د استازو مجلس د بهرنی اړیکو کمیټې د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د افغانستان نه د امریکا د وتلو په تړاو رسمي ورغوښته ده. یاد کمیټه وی بلنکن تر دې مخکې په دې تړاو د مقرر غوښتنو سربیره د حاضرېدو ډډه کړې ده، خو د بهرنی چارو وزارت وی بلنکن د یاد کمیټې په غوښتل شوو تاریخونو کې په کار بوختو. تفصیل او جزئیات په خپل همکار سمیع الله جلالدین واخلم چې د کانګرس د مانې د مخې نه براسري. جلالدین صاحب، په پیل کې راته وی چې د کانګرس د بهرنی اړیکو کمیټې دقیقا څه وخت او د څه وضاحت د لپاره بلنکن احضار کړی دی؟
آشنا صاحب سلام تاسی او قدرمند لیدونکو ته. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال په ویلي کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلنکن څخه غوښتي دي چې د سپتمبر په 19 نیټه دې کمیټې ته حاضر شي او له دې پرته به کانګرس ته په سپکاوی دی تورن شي. مایکل مکال په می میاشت کې هم له بلنکن څخه غوښتي وو چې په سپتمبر میاشت کې د استعمال غونډې ته حاضر شي، ځکه د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټه په همدې تاریخ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل راپور وړاندې کوي. مایکل مکال ویلي دي چې دته د بهرنیو چارو وزارت اوسنیو او پخوانیو چارواکو ویلي دي چې انتونی بلنکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په پروسه کې وروستای تصمیم نیونکی کس و. مایکل مکال ویلي دي چې دوی په دې خاطر په دې غونډه کې د بلنکن حضور ضروری بولي چې پر راتلونکي کې د ډول تیروتنو د مخنیوي په خاطر او د مخنیوي په خاطر د قانون د جوړېدو او همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت د اجرایي صلاحیتونو د احتمالي اصلاح په اړه بلنکن هم حضور ولري او خپلې څرګندونې وکړي.
جلال زئی صاحب، د بهرنیو چارو وزارت هم د دې احضار لیک په اړه څه خبرګون خوده تر اوسه کنه؟
د بهرنیو چارو وزارت ویان د ویلامی په خبرولو سره ویلي دي چې په هغو تاریخونو چې انتونی بلنکن د کمیټې ته غوښتل شوی و په هغو تاریخونو دی مصروف و. د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې ویلي د دې پر ځای چې د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه د ښه تعامل لاره غوره کړي، دوی بیا یو ځل غیر ضروري اظهار لیک وړاندې کړی دی. ملر په دې لامه کې ویلي دي چې بلنکن څوار لزله د افغانستان په موضوع خصوصا د افغانستان څخه د تخلیف مسله کانګرس ته ورغلی دی او خپل جزئیات وړاندې کړي دي. ملر همدارنګه ویلي چې دوی څه باندې 6000 پاڼې او د مرکو اسناد هم کانګرس ته سپارلي دي. مقال د څو کلونو راهیسې له افغانستان څخه د تخلیف په پروسې باندې کار کوي، غواړي چې په دې راپور چمتو کړي. هیره دینی چې د افغانستان څخه د وتلو پروسه د امریکا په انتخاباتو کې هم یو مهم بحث دی. جمهور غوښتون کې د بے نظم وتلو پر دیموکراتانو او جمهور رئیس بایدن چې اما بایدن بیا د دې پروسې ملاتړ کوي او وایي چې دوی هغه پروسه او هغه توافق نامه تعقیب کړې ده چې په 2020 کال کې د ټرمپ لخوا له طالبانو سره لاسلیک شوې وه. که هیره دینی چې د امریکا د افغان میرمنو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری بیا ویلي دي چې د دوی د صبر کاسه طالبانو ته د ډکېدو په حال کې ده. هغې د قطري او د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره په افغانستان کې په بشري وضعیت او افغانستان بحث کړی دی. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي تام ویست او د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت بیا په افغانستان کې د دوشنبه ورځی ځانمرګي برید غندلې. په دې اړه راځي پام وکړو د چمتو شوی راپور ته.
د طالبان سیستم د افغان میرمنو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د ایکس په ټولنیزه شبکې کې لیکلي چې طالبانو ته د صبر کاسه په ډکېدو ده او په دې اړه د قطر او متحده عربي اماراتو چارواکو سره خبرې کړې دي.
زما پیغام ډیر څرګندو، افغانانو ته زموږ ملاتړ ثابت او پر خپل ځای دي، خو طالبانو ته زموږ د صبر کاسه نور مخ په ډکېدو ده. وکور دننه او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لار د افغانانو حقونو ته درناوی دی.
میرمن اميري د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستيالي لانا نوسیبا سره د خپلې کتنې یادونه کړي او ویلي دي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د پلي کېدو د اغیزو په تړه چې د میرمن اميري په وینا هدف په ټولنه کې د عام ژوند څخه په بشپړ ډول د خزو پاول دی خبرې کړې دي.
د بل هیوادونو سره خبرې کول او ناشته د افغانستان په اړه فکر کوم چې دا وخت ځای کول دا ځکه چې مونږ درې کال تیر شو او تر اوسه پورې مونږ هیڅ مثبت نتیجه نه درلود. نو رینا اميري باید دا کوشش وکړي چې طالبانو سره مستقیم خبرې وکړي.
په همدې حال کې ریچارډ بنت، توماس ویست او رینا اميري په کابل کې د دوشنبه د ورځې ځانمرګې برید چپړې داعش په غاړه خستې په سختو ټکو غندلي او د قانون منګولو ته د برید د عاملینو د سپارلو غوښتنه کړې ده.
زما په نظر باندې افغانستان د ترورستانو د پرې وخه مخبيګه کې درې شي، ځکه د افغانستان جغرافیه او ارزي دا غټلو ټپل د پرې چې دوی ورانکارږي کولې شخپل پالیتونه وکړي. نړیوال او خپل وسنۍ د طالبانو حکومت په دې اړه جدي معلومات ترلاسه کړي او جدي اقدامات وکړي تر څو دغه شي ترورستانو مخه ونیول شي او افغانان خپل نورمال عادي ژوند ته دوام ورکړي. په غندونو باندې هیڅ هم نه کیږي.
که څه هم طالبانو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د داعش د ډلې له منځه تلو ادعا کړې، خو د دغې ادعا سره سره د داعش وسلوالې ډلې د کابل او کندهار په ګډون په یو شمېر مهمو ځایونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. احسان لاریبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
د امدې نام نه په تړاو په کابل کې د دوشنبه ورځ د ځانمرګي برید وروسته د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پیټ رایډر ویلي دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په سیمه کې د یو غواخ په توګه شته دی چې امریکا او متحدان به یې په وړاندې اقدام وکړي.
As I just highlighted,
لکه څنګه چې ما وویل د سوریه په اړه داعش لا هم غواخ دی که هغه د خراسان څنګه وی یا کومه بل نو لدی عمل ل خپل متحدینو سره یو ځای کار کوو څو په دې برخه کې جدي اقدامات وکړو.
بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش، کاناډایی ډیپلوماټ جورجټ ګانیان د افغانستان لپاره د مرستيالې استازي په توګه ټاکلې ده. ملګرو ملتونو په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې میرمن ګانیان به په افغانستان کې د دوی د مرستيالې استازي جرمن ډیپلوماټ مارکس پوتزل ځایناستي شي. نوې ټاکل شوې استازي د سولې ټینګولو د ملاتړ، د بشري حقوقو په برخه کې د ستراتیژیکو نوښتونو د رهبرۍ او د جګړې او د جګړې وروسته وضعیت په اقداماتو کې اتويشت کاری تجربه لري. ترنوري دن کو د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تازه راپور کې ویلي سره د دینه چې د شورا ټول غړي په عمومي ډول د یو امن او آباد افغانستان هیله لري، خو د ځینو غړو ترمن د همدې هدف ته ترلاسه کولو په طریقو د نظر اختلاف شته دی. په دې موضوع په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت پخوانی سرپرست احمد سیر داوزی صاحب نظر اخلم چې نن زموږ بلنه منلې. په خیر رالی داوزی صاحب، د وخت کمښت د وجې نه پوښتنه کوم، اول چې د افغانستان د امن او آبادۍ په اړه باید ولې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ترمنځ اختلاف موجود وسی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا اختلاف کوم غوتا سو اینو او د سوال ور ده، او د زما په نظر باندې د دوه هیوادونو چې غټ مثالونه چین او روسیه دي، دوی یو فرهنګ لري چې د نور هیوادو په داخلي مسایلو کې دومره مداخله نکي لکه بعض نور هیوادونه چې په غرب کې میشتي هغه په پرتله. دلیل دا دی چې دوی خپل هیواد منځ کې هم حقوقي مشکلات لري، حقوق بشر ستونزې لري، نو که دوی په نور هیوادو باندې ګوته ونیسي نو دوی ته هم نقص موجی کیږي. دویمه مسله په دې کې دا ده چې چین او روسیه کې که موږ او تاسو تحلیل وکړو، د دوی په حکومتي چارچوب کې خزینه پاغه کچا باندې زیات ندی څومره چې غربي هیوادو کې دي. دا یو دلیل دی چې دوی ته د خزو حقوق هر یقل په افغانستان کې هغه مره اولویت نه لري چې د غربي هیوادو د پاره دی. اوس غربي هیوادو کې ډیر کلیدی پوسټو باندې خزي هلته دنده تر سره کوي، حتی امکان لري چې په امریکا کې ریاست جمهوری کچه ته کمالا هریس انتخابات وګټي، نو دا به ډیر لوی ستونزه طالبان د پاره جوړ شي.
بله، دا اوس سه مخ کې چې په دې سیمه ایز اړخ د قدرتونو خبره تراشم، یو پښتنه بل مې پام کې راغله چې دا په قطر کې چې اوس د امریکا د ځانګړي استاذ البته د افغانستان د خزو بشري حقوقو چارو کې استاذ رینا اميري او نور استاذ چالته د قطري چارواکو سره یا په اماراتو کې په مجموع کې خلیج خلکو سره ګوري، د افغانستان د پاره د طالبانو په وړاندې یو عجیب خبرداري ورکړی چې دا د زغم په ختمېدو دی، یعنی د دې کړنو د وچنه په دې اړه باندې په مجموع کې قطر او امارات دوی څه ډول تعامل ساتي، څه ډول کولای شي چې دغه ستونزه حل کړي چې افغانستان واقعا یو نمائنده حکومت په لور لاړ شي؟
زه به دواړه هیوادو باندې جلا تبصره وکم. په متحده عربي امارات کې چا سره چې کتلی دي، موین سیاسي چې دغه هیواد د میرمن لانا نصیبا تر تیر کال پورې په د ملل متحد په شورا امنیت کې د متحده عربي امارات استازي و، اول ته هم ډیر زیات د افغانستان په مسالې باندې ټینګار کړی دی، مخصوصا د خزو د حقوقو نقص باندې الته بحث کړی، څو واره مجالس راغونډ کړی دي په دې مسالې باندې د خبرو اترو لپاره. نو د میرمن لانا نصیبا سره لیدل د خپل یو پیغام دی چې مسله ستونزې خواته روانه ده د افغانستان، او کېدای شي په دې باندې اختلاف نظر زیات شي. خو په قطر کې چې بیا موږ او تاسو وینو الته ډیر داسې نهادونه دي چې د طالبانو بیرته راتګ نه باندې یو نو د دوی لابیګریم کوله، د دوی د طالبانو کړنې کوشش کولې چې په خپله باندې دي، اوس هغه غلي دي، اوس موږ د غوی نه आवाज نه اورو، نو ځکه حال زرا موشي زیات
دا وزه سب او به خی چې خبرو کې مداخله کوله. د راسودي مهم اړخ د افغانستان په تړاو څنګه وشي چې مثلا د افغانستان په اړه د پاملرنې د سیو نړیوال خاصتا لکه د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې اوس راتلونکي کې یو غونډه جوړي، د سیو مهم فرصت د افغانستان په ګټه وکړول شي؟
په دې کې ټول نه مهم هم دا دی چې د ملل متحد هغه کنوانسیونو ته باید احترام کېښودل شي. اوس ملل متحد کې موږ او تاسو یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رایټس لرو چې دا تر ټولو اساسي اسنادو کې ګڼل کیږي، او په دې کې ډېر عوامل دي چې د امر بالمعروف نوی قانون کې نقص شوی دی، د دریم نه تر پنځمه ماده چې د شکنجې په اړه، د دولسم نه تر ولسمه ماده چې د حرکت د حقوقو په اړه دي، یا د اتلسم نه تر یوویشتمه ماده چې د ازادي بیان او د مذهبي او ديني ازادي په اړه دي، دا د ډیټا باید رجوع شي. یا بل مهم کنونشن اون الیمینیشن اف اول فورمز اف ډیسکریمینیشن اگینست وومن، سی دا په نوم چې کنونشن دی چې افغانستان خپل په 2003 کال کې دا تصویب کړی دی، نو دغه مسایل ته چې رجوع شي بیا امکان لري چې اجماع رامنځته شي.
یو مختصر نظر بل ماخلمایا، په افغانستان کې د واکمنو طالبانو پرته بل څوک مثلا د افغانستان د خلکو او ملي ارزښتونو خاصتا نړیوالو قوانینو او میثاقونو تجمن استازیتوب کولیش؟
ابتکارات خو ښکاری بعضی په رسنیو کې ښکارا ډول ځان معرفي کړی، بعضې د رسنیو کې نشته دي، مګم افغانستان په مسایلو باندې کار کوي، ډلې دي، ګروپونه دي، مګم یو ستونزه چې داسې د پام وړ بدیل نه دی رامنځته شوی، همدا د طالبان 2.0 روایت دی چې نړۍ هم ډېر زیات ټینګار په دې درلوده چې باید وخت ورکړل شي طالبانو ته چې اصلاحات راولي. خپله طالبان هم ویل چې موږ ته لږ وخت راکوي، نو خلک په دې تمه باندې دي دوه درې کاله په همدې تیر شوي، اوس شاید کرا کرا خلک د بدیل په لټه کې اوسي په افغانستان.
مننه احمد شیر داوزی صاحب، کور مدان چې زمونږ بلنه منلې او خپل ارزونه او نظریات هم شریک کړل، مننه. د منځنی ختیځ د روان وضعیت، د امریکا د کورنی سیاست او د اولمپیک لوبو د وی میناواله پاړه راپورونه هم لرو، خو د وی لنډ وقفي وروسته به وګورئ. موږ سره اوسئ.
مرتضی دړخونه بیلابیل دریزونه،
یو ډله چې مخالفت کوي او یا مثلا مصالحانه وسوال مقاومت ته وزي او بیا واکمنه کیږي، دا دغه پیل نه د خپل مشروعیت د کمه کوي چې بل ډله نه مشروع ځان ته ګڼي.
مشروعیت دا هغه ولس او هغه خلکو نه چې تاسو غواړئ چې ورباندې حاکمیت وکړي دا هغه نه لاسته راځي.
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو دی.
تاسو څه تضمین ورکولی شئ یا مثلا دا ژمنه کولی شئ چې تاسو به په دا رقم مخربانه اعمالو سره د نظام د سقوط لپاره هڅه نه کوئ؟
ګوري دغه تجربه د ډاکټر نجیب په وخت کې مجاهدینو ډاکټر نجیب وسوه، یعنی مجاهدین موږ مجاهدین وو، متاسفانه هغه وخت د پاکستان په لاس کې وو او موږ به مجاهدینو به د روسانو سره خبرې کول، د ټول دنیا سره به خبرې کول، خپل افغان سره چې هغه کمیونیست وو که غیر کمیونیست وو، باید افغانانو پر بالاخره یو موضوع ته کښېنستلی وای خبرې کړی
وای. د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ باندې
خبرونه ته دوام ورکو. په غزه کې جګړه نږدې وکلانه کیږي، خو د اوربند سرک پکې نشته دی. د يرغمل شو کسانو د وژلو په اړه خلک غوسه دي او د پولیو یا د ماشومان د ګزنګ د خبرېدو ویره هم ډیره شوې ده. په ورته وخت کې واشنگتن د اوربند حساسې خبرې هم په مخ وي. انیتا پاول چې د امریکا غږ خبریاله ده، راپور لیږلې ده او د سپینې ماڼۍ نه به په ژباړه راپور واوري.
لومړی سر کې د 109 کړه وروسته د غزي څخه یو څه هیله کار شوه. د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د پولیو واکسین د ورزنی کمپاین د هغو ماشومان سلورې مې برخې ته ورسېدو چې خطرې سره مخ وو.
زه فکر کوم چې د دې ټولو په اړه د ورښتینی حرکت یا ورښتینی پرمختګ لپاره یقینا اوربند ته اړتیا شته او باید د سولې مناسبه پروسه پیل او پرمخ ولاړ شي.
او دا د مونږینو چې د جګړې یو کال پوره کیږي، خو د سولې نخې نخکاری او د کار لمبي په زیاتې دودي هرې خواته غوسه ده. اسرائیلی احتجاج کوونکې وای حکومت له حماس لخوا يرغمل شوو کسانو خوشي کولو کې ناکامه شوې دي. د خبريالي د دې پوښتنې د جواب ورکولو لپاره چې تاسو فکر کوئ چې د لومړي وزیر بنجامین نتنیاهو لپاره وخت دی چې ډیر څه وکړي، او آیا تاسو فکر کوئ چې هغه کافی کار کړی دی؟ ولس مشر بایدن وویل نه. د سشنډي پورس پسپینا ماڼۍ کې د اداري چارواکو وویل چې دوی په مصر او قطر کې د مختلف اړخونو سره لا هم کار کوي تر څو یوې موافقې ته ورسیږي. ویانت جان کربی وویل چې خبرې درې برخې لري، لاس هم هغه د امریکې د پلان د توضیحاتو د ورکولو ډاډه وکړه.
مونږ په یو وړاندیز کار کوو چې د پاتې یرغمل شویو خوشي کول یقیني کړي، د غزې د خلکو لپاره پراخه او سمدستي مرستې وشي او په نتیجه کې جګړه ودرېږي.
شنون کې وایي چې په څو اړخونو کې مشکلات دي. حماس د یوې داسې معاملې څخه ویره لري چې د فلسطین په سیمو کې د هغې حیثیت له منځه یوسي، او اسرائیل هڅه کوي چې د غزې په ځینو برخو کنټرول وساتي. مګر په دې کیسه کې یو بل لوبغاړی واشنگتن دی چې کا چیرې معاملې خراب شي نو بیلون کې به وي.
که موږ خبرې اترې وکړو کمون نشو کوله په خپل ملګرو او خپل متحدینو باندې د سیمې خېګنه خو یو خاطه پریده د هغوی د ګټو لپاره فشار راوړو دا به د هر چا په ګټه زه ډاډه نه یم چې ول به څوک فکر وکړي چې په دې کې زموږ کېلتیا په ځانګړي ډول ارزښت نه کده
راتلونکي میاش اکتوبر کې به د غزې جګړې یو کال پوره شي تر اوسه د جګړې ختمولو لپاره د امریکا په مشرۍ کې د سولې خبرې بریالي شوې نه دي شیناز نفیس امریکا غږ واشنگتن
او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سیشن بی پورز یعنی پرونی د اوکراین په پولتاوا ښار باندې د روسیې د میزایلو برید باندلې او د خپګان وړ بللې اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په دې برید کې لکه یو 50 کسان وژل شوي او نشتی 300 نور زخمیان شوي دي د 2022 میلادي کال په پیل کې چې روسیې په اوکراین یرغل پیل کړی دی دا تر ټولو خونړی برید بلل شوی د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکی ویلي دي چې په برید کې هغه ودانۍ هم ورانه شوې ده چې د پولتاوا د پوځي مخابراتو انسټیټیوټ د پاره ځانګړې شوې دفاعی ادارو ویلی دی چې د برید ساحی نه 25 کسان ګورلی هم دي چې یو لستانه د خاورو او رانه لاندې باندې د چین جمهور رئیس شی جنګ تنګ د دوشنبه او سیشنبه په ورځو کې په بیجنګ کې د څو افریقایي هیوادونو د مشرانو سره دوه اړخیزه خبرې وکړې په دې مشرانو کې چې د جمهور رئیس شی سره یې لیدنې کړې دي د ګینی چاډ مالاوی اریتریا کینیا او زیمبابوی مشران شامل وو د افریقایي هیوادونو یاد مشران په چین کې د افریقا چین همکاري شورا د 2023 کال غونډې لپاره ورغلي دا غونډه نن چهارشنبه رسما پیل شوه او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي په دې غونډه کې به چین هڅه وکړي چې د افریقا 50 هیوادونه دې ته وهڅي چې د چینی توکو پیر زیات کړي او چین ورسره په بدل کې د پورونو ورکولو او پانګونې ژمنه وکړه او یو ورځ وروسته د اغینا چې د فرانسې د شمال نه د انګلیس کانال څخه د تیریدو په ناکامه هڅه کې دولس کډوال مړ شو یو بل کښته چې لږونه کسان په کسپارو نن چهارشنبه به هڅه یې وکړه چې ظاهرا بریتانیا ته لاړ شي د سیشن بی په پیخه کې د چارواکو په خبره د اکثریت قربانیان خزه اونجونی دي چې ډیری محافظتي جاکټونه یې نه درلودل چارواکو دا پیخه د انګلیس په کانال کې دروان کال د کډوالو تر ټولو خونړۍ پیخه بللې ده په اروپا کې د پناه غوښتنې سختو قوانینو د پردیو نه د ویرې زیاتوالي او د مهاجرینو سره د بد چلن له امله خلک اړ شوي دي شمال خواته مخه کې د کډوالو د نړیوال سازمان په وینا د سیشن بي ترپیخي وروس مخ کې لکه لګا ډیر شتنه کډوال مړ یا ورک شوی و چې ساکالې بریتانیا ته د تیرېدو هڅه کوله او په امریکا کې د ټاکنو ورځې ته نږدې دوه میاشتې پاتې دي د جمهوری ریاست نماندان ډونالد ټرمپ او کاملا هریس د اقتصاد په اړه د خپلې لومړۍ مناظرې او کمپاین لپاره تیاری نیسي د دې سیالۍ د څرنګوالي په اړه د امریکا غک خبریال سکاټ سټیرنز رپورټ دیګلې او تاسو به ژباړه واره
ډونالد ترامپ د اقتصادي مسایلو او د کاملا هریس په خپل شدید کمپاین ته دوام ورکوي
Here's what we know. موږ د کاملا هریس په اړه په دې پوهیږو هغه د امریکایانو پروانه لري په ځنګړې توګه د زیارکخو خلکو یا د منځنۍ کچې عاید لرونکو امریکایانو په غم کې نه ده هغه تاسو بالکل پروانه لري
هریس بیا په خپل کمپاین کې وایي دا ترامپ دی چې د لوی شرکتونو د مالیاتو په کمولو یې کارګری کورنۍ زیانمنې کړې دي
د منځنۍ طبقې په پښو درول به زما د ولسمشرۍ یو مهم او ټاکلی هدف وي
بای کراکینګ داون اون پرایس ګاوجینګ اند شل کټ هاوسینګ کاست بای ټیکینګ اون کارپوریټ سپیکولیټرز
هغه به د نرخونو په کمولو سره خوراکي توکي ډیر ارزانه کړي د لوی شرکتونو پر نرخونو کنټرول د کورونو کرایې کمولای شي په دې ټاکنو کې اقتصاد رائے ورکوونکو تر ټولو مهمه ستونزه ده سیاسي مشاور هان شینکو وايي دا هغه مهمه مسأله ده چې هاریس باید ژر تر ژر حل کړي
هغه باید دا تشریح کړي چې ولی خلک تر پخوا تیل په لوړه بیا اخلي ولی دوی د ډوډۍ او ولی خوراکي توکو دومره ګران شوی چې اوس دومره لوړ لګښت لري او ولی د محصولاتو پلورونکو د پخوا په پرتله د عین ډالرو په بدل کې دوی ته کم سودا ورکوي
د ټرمپ انتخاباتي مرستيال جی دی وان سوای هاریس سره یعنی د نورو دندو لاس ورکول دي
د ټولو ځواکونو ګټو پاړه په دې هواد کې ماتي بیوروکراسي پاړه او د خلکو پاړه فکر وکړي چې چین تاسو د دندو د لیګول لامل شتمن شوي دوی کاملا هاریس غوړي ته دوی د ماتولو او وړاندې د مبارزي یوازینی لار پر روان نومبر کې تاسو راځي چې باید ورکړي
د هارس د انتخاباتي ټیم رسيال ټیم والز وايي دا ډیموکراتان دي چې امریکایي کارګرو سره مرسته تجمن دي.
ډونلډ ټرمپ او جی ډی وانس مختلف شیان په فکر کې لري. یو ځینی شی چې دوی د کارګري طبقې په اړه په هیګي دا د چې څنګه له دوی څخه خپل ګټه واخلي، څنګه لار وسنجوي چې ورته پیسې ورنکړي. هر یو فرصت چې دوی تر لاسه کړي د دوی په ضد مبارزې ته کارولې څو په دستجمی توګه د مبارزې ورتیا ترې سلب کړي.
یوازې د دوه میاشتو په پاتې کې دوه سره اوس دا سیالي سره خورا نږدې شوې ده. دا ما افکار ډېرې نظر پوښتنې ښیي چې هارس په ملي کچه د ترامپ په پرتله لږ څه مخکې ده. په داسې حال کې چې ترامپ او هارس خپلو کمپاینونو ته دوام ورکوي، د راتلونکو اونۍ ډېره برخه به د سپتمبر په لسمه د ولسمشرۍ د لومړۍ مناظرې لپاره په چمتووالي تېره کړي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنګټن.
یو روسي راپورم لرو. د پاریس د اولمپیک لوبې پای ته رسیدلی دي، خو یو شمیر مینوال له دمخه د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې د 2028 کال د دوبی لوبو لپاره تیاری نیسي. په دې ډله کې د ویوین رابینسن، یو انجلۍ ده چې د اولمپیک د لوبو د سوپر فین یا فوق العاده مینوالې په نامه یادیږي او د ډیر وخته د اولمپیک مشال په ټوله نړۍ کې تعقیبوي. د امریکا غا خبریال انجلینا باغدا سریان یې راپور لیږلی دی او تاسو به یې ژباړه واورئ.
د اولمپیک د لوبو یو مینوال چې د کالیفورنیا اصلي اوسیدونکو د نړۍ د ګوټ ګوټ نه مینوال لیدلو تراغلی وو. یو له دوی نه جوړی ده چې د فرانسې نه دل تراغلی او د خوشحالۍ احساس کوي.
I saw her in TikTok.
ما یو ویډیو په TikTok کې ولیدله، ډیره په زړه پورې وه. زه غواړم ورسره عکس واخلم.
هغه
ځانته د اولمپیک د لوبو د یو لوی مینوال خطاب کوي او ځانګړي ډول لباسونه اغوندي. د فرانسې اولمپیک لوبې د هغې اوم ځل دی چې ترې لیدنه کوي، چې په دې ډول سره هغه د خبرونو سرخط شوه.
تر دې دمه زه د اولمپیک اوو لوبو ته تللی یم: آسټرالیا، آتن، لندن، ریو د جنیرو، لاس انجلس او فرانسه. او وانه ته هر قدم به می چې خودلو نو هر چا براته سلام وای او ویل وای چې موږ تاسو په انستګرام کې وینو. دا یو عجیبه صحنه وه. دوی به ویل موږ ته په ټیک ټاک کې ولیدلې، په خبرونو کې هم.
رابینسون د امریکا په لاس انجلس کې ژوند کوي او د 1984 کال را په دې خوا د اولمپیک د لوبو مینواله ده.
د امریکا په کالیفورنیا کې زما مور په 1984 کې پر رضاکار ډول په اولمپیک کار کاوه. هغې به خبریالان تر لوبغاله وړل او شاوخوا مرسته به یې ورسره کوله. نو کله چې به کور ته راغلله نو ما ته به یې قلمونه راوړل. نو دا و چې ما د قلمونو په راټولولو باندې پیل وکړ او زما مینه له هغې وخته پیل شوه. یو ورځ ما په خبرونو کې واورېدل چې خلک اتلانتا ته ځي او بیلابیل قلمونه خرڅوي. نو زه هم په داسې حال کې هلته لاړم چې هیڅ ځای مې د اوسېدو دپاره نه درلود، فقط له کوره ووتلم او لاړم.
رابینسن پوهیده چې هغه به پاریس ته د اولمپیک د لوبو د لیدلو لپاره ځي، نو هغه دوه ځله کار کاوه تر څو پیسې ټولې کړي او خپلو هیلو ته ورسیږي، چې همداسې هم وشول.
په رښتیا چې هم چې فرانسې ته مصرف ډیر و، خو ما نه غوښتل چې دا چانس له لاسه ورکم او لاړ نه شم. د اولمپیک پرانستې مراسمو ته ما یوازې $1,600 ورکړي. ما په ژوند کې د ټیکټ لپاره دومره زیاتې پیسې نه مصرف کړې. هغه هم د یو پل په سر ناستوم او باران هم ورید. ما داسې فکر کاوه چې خای لوی بیړۍ به د پل لاندې تیریږي، سرګرمۍ به وي او لوبې به وي، خو هیڅ هم نه و.
رابینسون وايي خوشاله ده چې راتلونکي د اولمپیک لوبې به د دې په پلرني ټاټوبي لاس انجلس کې ترسره شي، که څه هم لږ لږه به پرې لګیږي او د دې په وینا هوا به هم ښکلې او شین آسمان وي. ورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
او د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسوو. لږه شیبه کې دری خبرونه پیلېږي او نیم ساعت وروسته به د سپینې خبرې په خبرونه کې طالبانو ته تا د امریکا د ځانګړي استازي د سازا خبرداري په اړه د میلمنو نظرونه واوري. نو هیله ده چې هغه خبرونه هم درسره وګوري او د نن وروسته هم چې دری خبرونه پیلېږي دا هم درسره وګوري او دا کوم راپورونه چې خپاره شوي دي د امریکا غږ په انټرنیټي پاڼو باندې وګوري او نورو دوستانو سره یې شریک کړي. د اوس لپاره د دې خبرونې نه خدای پاماني اخلم. تر بیا په لوی او مهربانه خدای سپارم.
د
بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتن کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکوو.